የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም ዳሳዲ ራዲዮይ መጀሌ ኸበራውን ወላንዲ ከወም ፈራዋን ኸበራውን ከ ኢሰቱላ ፔሻንድ ደ ኑል ሰባት ሰሉራት ያናውል ደ ኢስትብዳድ መኻልፍ ማህያት ባዕራ ኸብሪ ከይ
څوک چې د ګوند خلاف وي هغه په مرموز توګه د منځبر کې ولو کې په ګوند کې د نن کار کوي د ګوند غړي توپ لري
پیر محمد کاروان د لټون په نوم نسم را اوروي
ونه نکوي خبره مرغۍ لاړه چرته لري دوبو چې سندره
نور مطالب هم شته خو ابتدا به د نور کله غوندې د اونۍ په فرهنګي خبرونو وکړو چې لینا شریفي ولولي
د تایلند ملکه غوړی چې د بامیان د رنگو شویو مجسمو په یاد د بودا یو لوی مجسمه جوړ کړی ل راپورونو سره سم د تایلند نهوی کلن ملکی د خپل زوکړي د جشن په مناسبت غونډه کې ویلي دي چې غوړی په بامیان کې د بودا د تپاشویو مجسمو په یاد د بنکاک د لویدیت د تیپ سخون تارام په مابت کې د بودا د 2.5 مترو یو مجسمه ودروي د یادولو ده چې طالبانو لس کاله پخوا په بامیان کې د بودا دوی تاریخي مجسمې چې په نړۍ کې د افغانستان د لرغونو آثارو خورا مهمې نښې وي ونړولې او دغه پېښه نه یوازې د افغانستان د تاریخ لپاره بلکې د نړۍ د تاریخ لپاره ډیره ترخه او دردونکې پېښه بلل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت توقع لري چې د غزنی د لرغونو آبداتو په بیا رغونه کې د ایران مرسته ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم آزادی راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان گاونډی دی او کولای شي چې د غزنی د لرغونو آثارو په بیا رغونه کې برخه واخلي. د ښاغلي رحیم په قول د تاریخي آثارو د بیا رغونې د ماهرانو یو ایرانی ټیم کابل تراغلی او د غزنی ښار د تاریخي آثارو د بیا رغونې په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مقاماتو سره په مشورو بوخت دی.
د تیری چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې فلم جوړونکو خپل نوی مشر وټاکه. په دې غونډه کې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د فلم د صنعت د مشکلاتو او نیمګړتیاو په اړه هم خبرې وشوې. داود وفا په دې باره کې دغه ریپورت راستولی دی.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې فلم جوړونکي یا سینماګران وایي د سینما د نشټوالي او د مرستو د لګوالي له امله دغلته فلم جوړونه د ابتزال خواته تللې ده. د چهارشنبه په ورځ د ختیځو سیمو سینماګران د خپل نوي مشر ټاکنې ته راټول شوي وو. د نصیر احمد ساحل په نامه یو سینمایي لوبغاړي دا وخت ویل:
زموږ عمده مشکل دا دی چې اول خو په ننګرهار ولایت کې یو سینما نشته دی چې زموږ د افغاني فلمونه جوړیږي او دا فلمونه چې سینما ني هغه په چی باندې سپورت شي. بل نه هغه چې جواز هر څوک یو پروډکشن والا جواز یې جوړ کړی دی فلم تولید نه لري. په دوه کال کې مې یو فلم تولید نه لري ما غوې خپل جواز مالیا اخلي. دا څه یو زما په شخصي نظر باندې برنامه مالیا غسر کیږي ځکه چې مشکلات ده چې فلم د تپنګلال کې جوړیږي باغې باندې لګيږي یو لس لک کلدارې مثال یا 15 لک افغانۍ لګيږي. نو هغه فلم چې په کوم پیسې کوم بودیجه چې په دې باندې مصرفيږي دغه بودیجه بیرته د نیم بودیجه لاس ته راځي. مشکلات ده چې سینما نشته سینما وجود نه لري.
حیدر جلال په ختیځ کې د فلمونو یو بل فعال لوبغاړی دی. دی وای
یوازنې ستونزه دلته چې موږ دلته سینما نه لرو. کله چې موږ فلم جوړ کو او د دې په ځای چې موږ دلته ډونر ولرو سینما ولرو دی سینما په پرده کې هغه نشر کو نمایش ورکو او اوسه پیسې اوسه ګټ تر لاسه کو خپل لګښتن تر لاسه کو. نو دا غلطه سینما نه لرو متاسفانه چې دغه سیډي چې موږ تکمیل کو بیا موږ په گاونډي ایواد کې په نرارو باندې خرڅو هغه بیا ریلیز کوي بازار ته وباسي. نو اصلي ګټ د ډرامیا د فلم هغه خلکو ته پدې کیږي چې هغه سیډي ریلیز کوي.
بلال محمد وفا په نامه یو بل لوبغاړي وویل د دې عمل چې فلم جوړونکو تل په تاوان کې دي فلم جوړونه ابتدا
مونږ فلمونه مثلا په ډیرو پیسو جوړو هغه په لږو پیسو خرڅیږي نو سرا سر تاوان ده مونږ دینه دا خواهش کو چې دا چارواکو ته سره کینی او مشورې وکړي په دې چې یو سینما جوړ شي په ننګرهار ولایت کې چې دا زموږ فلمونه روشو کی.
ختیځو سیمو د سینماګرانو د اتحادی نوی مشر انجینر نجیب الله صادق ویل دی به هڅه وکړي د ابتزال مخه ونیسي او افغان فلم ته خدمت وکړي. دوی ویل
تیرو دریو د درې نیمو کلونو کې کوم فلمونه جوړ شوي هغه مطلق د بهرنیو ملکونو نمائندګي کوي او دغه کلتوري یارغل ده مونږ باندې دغه سناریو چانه د چکړي دی هغه په صفت باندې مسول په صفت باندې هغه سینماګر چې فلم جوړو هغه مسول ته رسیدلې نه د دوه ورځې درې ورځې تیرې کړي سناریو نه ورسیدلې او دغه خسري شروع شوی در او د ما په وجود کې چې څومره توانایي زب خپل هلې ځلې د سینما د بیا رغولو البته سینما بيخدین زوا خو د تل ده د بیا رغولو لپاره به زل خپل شخصي سرمایه نه له شخصي امکاناتونه هم اذن و دري غونه کوم.
د افغانستان په ختیځ کې سینماګران د کار لپاره نوي تخنیکی وسایل پزلوپوري لوبغاړي سینما اول چاپیریال نه لري د خزینه سینمایي لوبغاړو نشټواله بیا په دې د پاسه بل لوی ستونزه ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د مطبوعاتو په کورنۍ کې یو نوې مجله دنیا ته راغله چې ځوان محصلان نومیږي. د دې مجلې د امتیاز خاوند د بلخ پوهنتون استاد غلام فاروق خپلواک دی او چلوونکی یې سعادت مومند او مرسلین حکیمی څمکنی دي. له سعادت مومند سره د لنډې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله سعادت مومند، په دې وروستیو ورځو کې تاسو او د افغانستان ځینو نورو محصلانو د ځوان محصلان په نامه یو مجله خپره کړې ده. اول دا ویل غواړم چې آیا محصلانو تر اوسه نورې مجلې نه لرلې او نورې خپرونې نه لرلې چې تاسو دې محصلانو لپاره د یوې مجلې د خپرېدو ضرورت احساس کړ؟
ډېرې مجلې او ډېر کتابونه خپرېږي د محصلینو لخوا، مختلف پوهنتونونو محصلینو لخوا. اما که وګورو د ځوان محصلانو په نوم یو مجله نه وه چې صرف د ځوان محصلانو غږ نور دنیا ته ورسوي یا افغاني ټولنې ته ورسوي. نو په دې اساس موږ دا ضرورت احساس کړ چې مجله دې ولرو ځوان محصلان.
په افغانستان کې خو اوس په دولتي پوهنتونونو سربېره خصوصي پوهنتونونه هم شته، د لوړو زده کړو مؤسسې هم شته. دا څنګه د ځوان محصلان مچله له خاص پوهنتون سره له خاصو محصلانو سره تعلق لري کنه عمومي ده؟
د ځوان محصلان مجله چې عمومي ده، د افغانستان ټولو محصلینو سره تعلق لري، که هغه په افغانستان کې دننه وي که بهر وي، چې افغان محصل وي هغوی سره تعلق لري.
یعنی تاسو علاوه داخل له محصلانو له خارج کې له افغان محصلانو سره هم ارتباط لرئ؟
بالکل، خارج کې محصلانو سره اړیکې لرو. غواړو چې په راتلونکي دور کې د مختلف دنیا مختلف پانتون افغان محصلین خپل نمائندگان ټاکو په مختلف پانتون کې.
دغه استاد د مجله چې زما سره دلته په میز پرته ده، ځوان محصلان په دې کې سیاسي مسائل سته، کلتوري مسائل سته، اجتماعي مسائل سته، مختلفي خبرې سته، خو داسې خبرې چې خاص له محصلانو سره تعلق ولري هغه پکې ډېرې نه دي. څنګه تاسو دا ضرورت نه محسوسوئ چې د محصلانو په خاصو ستونزو، په خاصو دلچسپیو، په خاصو پرمختګونو او په مسایلو باندې هم خبرې وکړي؟
نو موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو، ګرچې دوه مضمونه پکې شته، د فارغ شوي محصلینو او د بیکارۍ ستونزې. اما نو موږ غوښتل چې دا د محصلینو نظر نورې دنیا نور خلکو ته ورسوي. دا د محصلینو نظر دغه دی،
د اجتماعي مسایلو په اساس
کې مسایل، سیاسي مسایل باندې کې دا د محصلینو نظر دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. که څه هم ډاکټران او نور هغه ماهران چې د انسان د ژوند او صحت په باره کې ډیر معلومات لري ټینګار کوي چې په دې کې ډیر تاوانونه دي چې نجونې تر 13 کلنۍ د مخه په کم عمر واده شي، خو له دې سره سره په اوسنۍ دنیا کې په هرو دریو ثانیو کې یوه د کم عمر نجلۍ ودی شي. البته دغه ودونه تقریبا ټوله له وروسته پاتې او کم سواده ټولنو سره تعلق لري. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشما رشیدی لولی.
د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو معیارونو مطابق هغه نجلۍ چې تر 13 کلنۍ په کم عمر واده شي په ماشومتوب کې واده شوی ګڼل کیږي. له ماشومان سره د مرستې نړیوالې مؤسسې پلان په خپل تازه رپور کې ویلي دي چې په هر درې ثانیو کې یوه نجلۍ چې لا اتلس کلنه شوې نه وي ودیږي، او دغه واقعیت په نړۍ کې د ترقۍ او سوکالۍ د لارې یو لوی خنډ دی. د ماشومان لپاره د پلان د خیریه مؤسسې په رپورټ کې لولو چې له نړیوالو مخالفتونو او د کم عمر د نجونو د واده د ضررونو په اړه له تبلیغاتو سره سره اوس هم په نړۍ کې هر کال 10 میلیونه نجونې تر 18 کلنۍ په کم عمر ودیږي. په کم عمر د واده شوي نجونو روحي او جسمي صحت معمولا خراب وي. دوی اولاد سم نشي روزلی، د میړه په کور کې ګزاره ورته سخته وي، خپل تعلیمي نیمګړی پاتې وي، او دا امکان ډېر دی چې په ژوند کې د بدوینۍ او مړاویتوب ژور احساس ورته پیدا شي. د پلان د خیریه مؤسسې په رپورټ کې لولو چې په کم عمر واده شوي نجونې معمولا له خپلې خوښې پرته په داسې کسانو ودیږي چې تر دوی عمر ښه ډېر دی، او دغه حالت د دوی ستونزې لا زیاتولی شي. د انګلستان د پلان خیریه مؤسسې مشرې ماریا ستاونټن د ماتې شوي ژمنې په نوم هغه نړیوال رپورټ په سریزه کې چې د کم عمر د ودونو په باره کې برابر شوی دی لیکلي دي چې د کم عمر ودونه زموږ د دنیا د ترقۍ په مخ کې د لوی خنډ حیثیت لري، او دا زموږ مسؤلیت دی چې د هغو میلیونونو نجونو د اعتراض آواز اوچت کړي چې له خپلې خوښې پرته تر 18 کلنۍ د مخه واده کیږي. په دغه رپورټ کې یوه هندوستانۍ میرمن کانتا دیوی چې په 18 کلنۍ کې واده شوې وه وایي چې تر 18 کلونو د کم عمر کسان لا په ماشومانو کې حساب وي. د دوی د ودولو معنا دا ده چې ژوند یې ورته وکوو او زده کړې یې ور نیمګړي کوو. د کانتا دیوی په قول په کم عمر واده شوې نجونې تریخ او له خفګانه ډک ژوند په مخ کې لري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تر 18 کلنۍ په کم عمر ودول د بشري حقونو خلاف ورزي ګڼي. د کم عمر ودونه د نړۍ په وروسته پاتې ټولنو په تیره بیا په افریقا، جنوبي آسیا او منځني ختیځ کې زیات دي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
انسان یوازنی ژوی دی چې په لټون او تجسس بوخت دی. دی د نورو ژبیو برخلاف په هغه چاپیریال باندې قانع نه دی چې پکې اوسي. دی په غرونو کې، په سمندرونو کې او په فضا کې په یوه ورکه پسې ګرځي. د څو ورک کړي دي؟ عارفان وایي چې جنت یې ورک کړی دی. افلاطون وایي چې له بشپړ خیر او له بشپړ ښکلا د رابېلېدو او په خاورین قفس کې د بندې کېدو په وجه د ورکې احساس کوي. د ځینو اوسنو مفکرانو په نظر انسان د تمدن او عقلانیت په بدل کې له طبیعت لري شوی، په ځنګل کې د مرغانو له سندرو او په صحرا کې د هوسۍ له سترګو رابل شوی، او اوسې د سیمیټي کوټو په منځ کې د ورکې احساس زوري. ځینې نور دی وایي چې انسان د طبیعت یوازینی عقل موجود دی، او په دې پوهیږي چې ژوند دی نیمګړی دی، نو ځکه په یوه ورکه پسې ګرځي. او د حمید مومند په قول د حمید بلهوسی ناکسی نه ده، لټوي په خپل ورکه پسې هر مخ. راځي اوس د استاد شاعر پیر محمد کاروان د لټون نظم واورو، او د انسان د ورکه د احساس یو تازه ننداره پکې وکړو. د لټون نظم ښاغلی کاروان په خپل را اوروي.
لټون د مورکې په الله کې پللو للو للو کې د قمري په کوکو کو کې خپل جانان می لټوما ورکه ارمان می لټوما پاس د غرونو سر تخېژم دوبیدون کی لمر تخیجم د شفق وزر تخیجم لرنگ لپ ڈکوما پل جانا ملٹوما ورک تارما ملٹوما شمدام شو نیمش بشوا د شبنم خورا چپشوا شپ زما غند خپشوا زی سر غیح کگدما خپل جانا ملتوما ورک آرما ملتوما درنو او بو پر غاڑا تکشنا ون ولاڑا سرمر گئی ہوں ترین لاڑا زنارے پسے وہما خپل جانان میں لٹھو بما ورک آرمان میں لٹھو بما ون نکوی خبر مرغی لاڑا چرت لارے دو بو چپ سندرے زپر تند مات وما پل جانا ملٹ وما ورک آرما ملٹ وما پس گر زما پ آس ہائی ہائی ناراضی پلاس پڑو کیا الماس پل جانا ملٹوما پورک آرما ملٹوما ناس پورک جزی رکھے یم سراخ پہدی رکھے دچا پل میں پڑی رکھے لاسکتے میں حکو لگونا تل جانا ملٹو گونا پورک آرما ملٹو گونا ورت وایا مچ وایا خائست لک ہومایا فرازے لکھ مزایا زم سوال در نک بما پل جانا ملٹ بما ارک آرما ملٹ بما مسافر وای چ زیم زد سترگے زد زڑیم کت گل یہ ز او بیم پکٹ کٹ دے خند وما پکم چو بدے وما پناز ناز دے جڑ وما آسمانی بگے ولاڑا چنگ تر چنگ ناس تیو دواڑا زما لاس د جانان غاڑا آملو نترشک وما اور خلر ٹھول وما خپل جانا ملٹ وما ورک آرما ملٹ وما ورک آرما ملٹ وما
اصل د منځنی ختیځ د سیمې او د عربو د صحراګانو یو حکایت درته لرو چې ساس لپاره مو ژباړلې دی. حکایت اوسن میشي او لینا شریفی لولي.
اوزه یا وخت له مرشد او مریده په یو بی انتها بیابان کې لاره ورکه شوه. مخام راغی، تیاره خبره شوه او دوی په تیاره کې لری د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور وخوځېدل که ګوري یوه ډېره بېوزلې کونډه له خپلو دریو ماشومانو سره له نورو خلکو لرې په یوه زړه کیږدۍ کې اوسي. مرشد او مرید ډېر وږي و. کونډې میلمنو ته د وزې شیدې ورکړې او له مرید سره پوښتنه پیدا شوه چې د کونډې ماشومان به نن شپه څه خوري. مرشد او مرید شپه خوري تیره کړه. سهار وختي چې قربان لویده و دواړه راپاڅېدل روان شول. په لاره کې مرید مرشد ته وویل کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړې وای. زما په نظر د هغې ماشومان تیره شپه وږي تږي ویده شول. مرشد ورته وویل که د ډیر زړه ورباندې سوځي نو ورشه وزه ور مړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود، د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغی وزه یې ور مړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د موندلو لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی له غرونو واوښتل، ښارونو ته لاړل، له بیابانونو تیر شول، په سیندونو پورې وتل، او وروسته له ډیرو کلونو یو داسې ښار ته ورسیدل چې یوه بوټۍ یې مالکه وه. دې شتمنې میرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی و. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماخوستن له ډوډۍ وروسته د ښار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستلو لپاره سرای ته ورغله، او په خبرو خبرو کې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دوی وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه او درې ماشومان زامن ورپاتې شول. دوی د خدای په دنیا کې صرف ایکی یوه اوزه لرله او ټول ژوند یې په همدې اوزې پورې غوټه و. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه راپاڅېدل که ګوري اوزه مړه ده. نور نو مجبوره شوه چې له صحرا راووځي او هر زوی په یوه لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی د روزۍ د موندلو په لټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله، او دریم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډېر شتمن شول چې اوس دادی د سلامت ښار مالکه یم. مرید چه د اوزې د وژلو په راز ایله اوس پوه شوی و ژړا ورغله. مرشد ورته وویل هر څوک په ژوند کې یوه اوزه لري او په هغې پورې خپلې ټولې هیلې غوټه کړې وي، خو که دا غوټې پرانیزي نو لکه د مارغه وزرونه چې پرانیستل شي تر لرې لرې پورې به والوځي او پرمختګ به یې په نصیب شي.
خوشحال خټک په یوه څلوري څه کې وایي چې مشک جامې خوشوو یا ډوډۍ خورو دا مو د ځان لپاره یي، مګر که باغونه شدو یا کورونه جوړوو دا کار د نورو لپاره هم کوو. شاید همدا وجه وي چې د ځمکې د مخ جالبې معمارۍ او په زړه پورې پارکونه او باغونه که د هر چا وي، خو داسې احساس کوو چې ټوله دنیا ورباندې ښکلې ده او ځانونه پکې شریک ګڼو. په انګلستان کې په دې وروستیو ورځو کې یو قصر د دغه هیواد د ودانیو د بیو په تاریخ کې په تر ټولو لوړه بیه پلورل شوی دی. د دغه قصر د هغه د ځینو ځانګړنو او تاریخچې په باره کې وشمه رشیدی معلومات راکوي.
په دې ورځو کې د انګلستان په تاریخ کې تر ګردو ګران بیه کور چې پارک مڼۍ نومیږي، یوه روسي شتمن په 140 میلیونه پاونډه راونیوله. 140 میلیونه سترلینګ پاونډه تر 100 میلیونه ډیری افغانۍ کېږي. د ټلګراف آنلاین له راپور سره سم دغه کور چې د انګلستان په اکسون سیمه کې د تیمز دریاب په غاړه د 300 کاله پخوا وخت یو کور دی، د انګلستان په فهرست شویو شتمنیو کې راځي. په انګلستان کې فهرست شوي ودانۍ هغه دي چې تاریخي یا هنري اهمیت لري او مالکان یې دا اجازه نه لري چې په خپل سر یې ړنګې کړي یا تغییرات پکې راولي. دوی که تغییرات پکې راولي نو له یوې رسمي ادارې به چې د دا رنګه آثارو د ساتنې لپاره کار کوي اجازه واخلي. پارک مڼۍ کابو 200 اکړه یعنی څه باندې 800 جلیبه پارک لري. دغه راز په منځ کې داسې تاریخي یادګارونه دي چې د انګلستان د حکومت له مقرراتو سره سم باید وساتل شي. په اصلي ودانۍ سربیره د تیرو وختونو څو غوجلې، څو پخوانۍ جونګړې او یو بیړیتون پکې دی. له بیړیتون څخه مقصد د سیند په غاړه د وړو تفریحي بیړیو د درولو لپاره ځای دی. د پارک مڼۍ تر خرڅېدو د مخه د روان میلادي کال په سر کې د لندن ښار په زړه کې یو کور په 136 میلیونه سترلینګ پاونډه وپلورل شو چې دا تر ګردو قیمتي کور وبلل شو، خو د پارک مڼۍ بیه د لندن د تر ټولو قیمتي کور هم زیاته ده. د پارک مڼۍ د اوسېدلو کوټو 10,000 فوټه فضا نیولې ده او د ودانۍ د شاوخوا پارک په شمول ټوله هغه ځمکه چې له دې قصر سره تعلق لري 570 اکړه یعنی کابو 1,500 جریبه ده. دغه مڼه یو ځمکه یې څلور کاله پخوا یوه انګریز شتمن مایک سپینکس چې د کورونو او جایدادونو د اخیستلو او جوړولو کاروبار کوي په 240 میلیونه پاونډ را ونیوله. د پتیرو څلورو کلونو کې په دې ځای باندې په میلیونونو پاونډ ولګول چې د قصر پخوانی عظمت یاده شي. پارک مڼۍ د 13مې پیړۍ په اوایلو کې جوړه شوې او وروسته بیا په 19مه پیړۍ کې رغېدلې ده. دغه قصر یو وخت د انګلستان د پاچا دوهم جارج د زوی شهزاده فریدریک مال و. د دې قصر د کړکیو ښیښې اوس هم د تیرو زمانو غوندې رنګه ښیښې دي او په کوټو کې د پخوا وختونو دربرینې بخارۍ موجودې دي. د شاوخوا سیمې په خلکو کې دا آوازه ده چې د قصر په لوی حویلۍ کې اوس هم د خپل پلار د قاتلې ماری بلانډي اروا سرګردانه ده. ماری بلانډي په 1252 کې یعنی کابو 260 کاله پخوا خپل پلار په زهرو وواژه. په دغه قصر کې تر 1998 میلادي کال پورې یو لیلیه ښوونځی و.
قدرمنو اورېدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د شلمې پیړۍ د نامتو ناول لیکونکي جورج اورویل د 1944 په نوم ناول په باب لیست الله پیژان سره د خبرو دریمه او وروستۍ برخه اوري. دغه ناول په اوسنۍ زمانه کې د استبداد ماهیت افشا کوي. له ښاغلي پیژان سره هم د دې اونۍ ډېرې خبرې د ناول د استبداد مخالف ماهیت په باره کې دي. جورج اورویل په خپل ناول باندې ځکه 1944 نومې شی وو چې ګویا په همدې کال به یا تر همدې کال پورې به دنیا په استبداد کې غرق وي. خو له نیکه مرغه دغه پیشګویي رښتیا نه شوه. بحث د ناول د همدې پیشګویي په اړه له تبصرې کولو پیلېږي. ښاغلی پیژن 1944 کال راغی او تیر سو، او په هغه کال هم دا دی 24 نور کلونه تیر سو په 1944 کال باندې. خو جورج اورویل چې دنیا څومره وحشتناکه، څومره له استبداد او له ظلمه ډکه ترسیم کړې وه، موږ په هغسې دنیا کې نه اوسو. اوس خلک نسبتا ډېر آزاد دي، فردي حقوق په دنیا کې ورځ په ورځ ډېر سوي دي. په کوم وخت کې چې د ناول لیکو، شوروي اتحاد یو مستبد ملک و، یو ګوند په کې، او دا د یوه ګوند او یوې ډلې خبرې به په زور او پر ځا منل کېدلې او نور خلک مجبور و چې د ګوند هره خبره ومني. که به دوی هر څه وویل هغه به حقیقت و. توره له دوی سره به، تانک له دوی سره و، توپ له دوی سره و، له دې یوه ګوند سره. په نوره دنیا کې هم استبداد ډېر و. افریقا د استعمار لاندې وله، په آسیا کې وضعیت خراب و. خو اوس چې موږ په کومه زمانه کې اوسو، په دې کې خلکو ډېر حقونه ترلاسه کړي دي. خلک د رای حق لري، انتخابات کېږي، خلک دا حق لري چې په خپله خوښه د خپلې رایې له لارې یو حکومت وټاکي. د دنیا په اکثرو سیمو کې اوس حالات داسې دي. نن سبا خو دغه یو بله اصطلاح ده وای دی د عربو پسرلی، په عربو ملکونو کې هم انقلابونه شروع دي. هغه حکومتونه چې په زور چلیږي او یو ګوندي حکومتونه وو، هغه ړنګ شول، لکه په مصر کې یا د ړنګېدو په حالت کې دي.
او جالبه خبر دا چې دا نن موږ تاسو خبرې کوو، د مصر ولسمشر حسنی مبارک محکمې ته د لومړي ځل لپاره محکمې ځای. او
جورج اورویل هغه کوم وحشتناک حالت، بوګنوونکی حالت چې په خپل ناول کې په 1944 کې ترسیم کړی دی، او لکه څنګه چې تاسو وویل هغه مبارز انسان وینسټن سمیت هغه په خپله مبارزه کې کامیابی جنه، داسې یو حالت دی. نو څنګه آیا ویلی سو چې د ده ویرې رښتیا نه سوې؟ او یا بلعکس داسې نه سو ویلی چې که د جورج اورویل غوندې خلک نه وای چې دنیا ته یې دا اختارونه ورکړل، دنیا ته یې ټکان ورکو چې ګورئ دغسې حالت هم را روان دی، نو نظامونه به بیدار سوي نه وو، نو ولسونه به دومره بیدار نه وو لکه اوس؟ ایا داسې هم ویلی سو؟
بلکل، زه ستاسو دغه دویمه خبرو سره تر ډېر پورې جوړ یم. زه فکر کوم که د جورج اورویل په شان باندې کسان په نړۍ کې نه وای او ستر لیکوالان نه وای، وضعیت به داسې نه وای لکه دا اوس چې وای، تر دې به بدتر وای. او خصوصا د نړۍ په درېیمه نړۍ کې یا د نړۍ په درېیم لاس هېوادونو کې به وضعیت ډېر خطرناک او بدتر وای. او هغه حالت به تقریبا صد کولای چې جورج اورویل په خپل ناول کې پیش بینی کړی دی. نو زه فکر کوم دغه د ادبیات یو زور او قوت هم دی، او د ادبیات اصلي هغه رسالت هم دغه دی چې خلکو ته بیداری ورکړي، خلکو ته شعور ورکړي، او خلق درافلون کی د شعر اصلون کی د پاره وه چوی جالب داد چې په دین اول کې د شانسته چې هغه مر په ټولنه کې بیخي تپیک کې چې د افغانستان یو کیسه ده یو داستان دی هغه بمون وجنی بیگونا کسانو در منځوړل د ټول ترسم سیوی دی
او بخشی پیژن سي پام دغه ناول کې 1904 راتیا کې زما په خیال یو خصوصیت هم دا دی چې اعدام پکې ډیر آسان دی
بالکل
چې دا خصوصیت متاسفانه په افغاني ټولنه کې هم ډیر دی
ډیر دی
وژلو تم ډیر سودای چې یو څوک له ژوند محروم په وړه خبره باندې
او ځکه چې وای کله چې د منطق ژبه بند سي نو بیا ټوپک ژبه چلیږي ډیر وړاندې بنو د دیش کلن تاریخ وګورو عین شی په عین فرمول باندې دلته مسته څوک چې د ګوند خلاف وي هغه په مرموده توګه د منځه وړل کېږي ولو چې په ګوند کې دننه کڅوړه په ګوند کې دننه کار کوي د ګوند غړیتوب لري او کله چې وخت ګوند یو د اعتماد وړ کس وو هغه ورکیږي او دغه کې دی بیا دلته یو اصطلاح ورته کارولې ده چې هغه ته موږ بڑاس ویل سو بیا پلانکې بڑاس بیا په دې کې بیا جالب خبر ده چې څوک چې بڑاس سي څوک چې د منځه وړل شي دا به کې باید هیڅ خبره ونه سي دا غو برکه بیا د مرګ وروسته دروژل کېدو وروسته د رو کېدو وروسته د تری تم کېدو وروسته د یو چا برکه بیا خبرې کوله ته جرم ګڼل کېږي یعنی څوک به پښتنه نه کوي چې پلانکې څوسو پلانکې سرنويشت څوسو ولي د څوسو دا به جرم ګڼل کېږي
شغله پیژن د استبدادونو یو خصوصیت دا دی چې له خلکو نه یوازې ژوند داخلي بلکې په تاریخ کې حضور او ژوند هم ختمول غواړي
بالکل دا شی په ناول کې ډیر بازارګان توګه انعکاس ورکړ سو دی په دې باندې ډیر لیکنه سوی دی ډیر مخته دا موضوع به ول سوی دی په دې کې دا ګوند غواړي چې نه وازه چې راتلون کې او اوس حالت کنټرول کې او تسهیه کې او د ګوند په ګټه باندې حالات وڅرخي او خلکو ته وشي په جالي توګه باندې په مصنوعي توګه باندې بلکې هغه غواړي چې تیر وختونه هم د ګوند په ګټه باندې تمام کړي دا ډیر جالب ده وینستن چې د ناول اتل دی هغه خپل په د ګوند سره کار کوي په وزارت کې دغه کې وظیفه لري او د وظیفه دی چې په اخبارو ورځپاڼو مجلو او کتابو کې کوم خبرې د ګوند په تاواني هغه اصلاح کې او که د اصلاح ورنی مثلا د دغه د ګوند په خلاف آثار یا هغه به د منځ یو بیا دلته یو د چوکي باندې ناسي کار کوي بیا ورڅنګ د اور یو کوره ده چې دغه یو منفعت لري بس د ټول هغه آثار ورتور اچي او د منځ وړي او کني بیا یو ایډیټر ستای بس د ورسپانه او د چاپیدونکو سره ټول دغه کوي تاری او چکل د ګوند په دغه باندې په نف باندې شوی نه هغه د ګوند په ګټه باندې په ترخی بیرته ایډیټي به بیرته سباغه اثر ټولین ته وړاندې کوي چې ترڅو خلکو فکر ته تغیر ورکړي د ګوند په ګټه باندې نو دا شی ډیر جالب په دې کې دی چې دی اته تیر وختونه هم چې دا د یو د پام وړ ټکی دی په ناول کې تیر وختونه هم تسیه کوي یعنی په درو درې حالتونو چې موږ تاسو پر کې کارال لرو چې یا انسان ورته ختیریږي چې هغه تیر وخت او حال دی او راتلونکی ده په دې درې واړه باندې واړه چې حاکم
اوسي
قبضه ولري
کره کتونکي وایي چې دا ناول خصوصا د کمونیزم په ضد لیکل شوی دی
بله
د شوروي کمونیزم په ضد لیکل شوی دی یغوی با مازی امام داسه جوړوله چې د دوی له وسنۍ مفکوره سره برابر وي حال خو تبن په خپل غټه بدلو او آینده یې هم داسې ترسیموله چې دنیا به خامخه اغه خوته زی چې د شوروي کمونیست ګوند غوړي
بالکل
د دنیا آینده به امغه سی چې دوی باور ور باندې لري جورج اورویل د استبداد د خصوصیت ته هم اشاره کوي تاسو وویل چې د ځینې داسې اصطلاحات وسکړې دي په دې ناول کې چې هغه ډېر مشهور سول من جمله شغله پیژند یو اصطلاح ده د پم دی ناول کې د فکر پولیس نه پیژم چې تاسو په پښتو کې څه ترجمه کړی
ما د فکر پولیس یا فکر کوم فکری پولیس
د څه شی ترجمه کړی دی یعنی په استبدادي ټولنو کې د حکومت لخوا او د واکمنو لخوا د جنو کسانو وظیفه امدایي چې خلکو ته په لوی لاس فکرونه جوړ کړي کې فکر یو څه بل رقمي هغه ور بدل کړي یا په زور یا په رضا یا د تبلیغ لاري یا دی سوټی لالاری یا دی توری لالاری یا دی فشار لالاری یا دی ویرول لالاری خو خلک باید صرف اماغه څه فکر وکي لکه جزور خواندان چې غواړي.
بالکل، په دې ناول کې د پولیسو دنده چې د خلکو فکر کنټرول کې، پولیس غواړي چې مثلا که یو څوک د سړک پر غاړه باندې وویني او هغه داسې خفه غوندې ښکاري، دی هغه راګرځي چې څه علاتی ته ولې خفه یې، حتماً د نظام مخالف یې او د نظام سره جوړ نه یې او د حالات سره جوړ نه یې، بیا تحقیقات ورڅخه کوي، د څېړنې لاندې دغه کوي، هغه ته شکنجه کوي او بالاخره د منځه وړي. نو دا داسې یو شی دی چې د خلکو ذهنونو باندې واکمني کول په اوسنۍ نړۍ کې اول خو ممکن نه ده، او بیا که ممکن ده د دیکتاتوري هغه تر ټولو بد شکل به فکر باندې همدغه چې خلکو فکر کنټرول کړي. دا شی مزبوش تاسو په د هېواد حالات سره ډېر سر خوري، موږ تاریخ ډېر شو داسې حالتونو سره ممکن مخ شوي یو. دا بیگ برادر چې دی په اول د ناول په سر کې وینسن په دې باندې باور لري چې دغه سړی ستاسو کنه ستاسو کدار یو خیالي څېره ده چې دغه سړی او بیگ برادر یا مشر وشي د روس پورې چانه لري داسې څوک دی چې لیدل نه دی، خو حکومت کې پر خلکو باندې واکمن دی او خلک ورڅخه ډارېږي. داسې یو شی په دې ناول کې ستان او خبره د ګوند کې چې کسان یو غوم نه لري، هغه کله کله ګوند ډیرو په دار کسان دا شکل ویری چې دغه مشر ورور چې دی موجود دی که موجود چیرې چیرې دی اوس پر مرګ باندې
او شغله پیژند ام دغه شکونه دی لوی ورور پیسې کې، د رهبر پیسې کې، د لیډر پیسې کې، د واکمن او مستبد واکمن پیسې کې، هم دا شکونه په خپل دی استبدادي نظام په ګټه دی. یعنی هغه څوک چې دا نظام چلایي دا عادي انساني موجود نه دی، دا یو فوق العاده غونډه شی دی، دا تا نه دی لیدلی او دا یو بل څوک دی، دای داسې خصوصیات لري چې ته نه لري. لدغه لارو په حقیقت کې غشتل کیږي چې عادي خلک موته او آرام ووسی، عادي خلکو ته وویل سي چې تاسو پسونه یاست او هغه چې د چوپانۍ حق لري هغه بل څوک دی. ګومان کوم دغه جورج اورویل چې څه وایي د دې استبدادي نظام د ماهیت په افشا کولو کې لوی برخه لري.
بالکل، دای اټ کله نه پېږي چې مشرور موجود کنه دی. او بل خبره دا ده چې هغه شعارونه چې دی ورکوي د ګوند درې مهم شعارونه چې دي، مثلا جګړه سوله ده، دا شعارونه چې تاسو همیشه باید په جنگ وسی که غواړئ، د ګوند یو شعار دی چې جګړه سوله ده، یعنی که تاسو غواړئ چې سوله ترلاسه کړئ باید جګړه په جګړه کې اوسئ او د جګړې د لارې سوله رامنځته
کړئ. وروسته اورویل نه ډیر وروسته دا موږ هم په خپل ژوند کې دا شعارونه واوریدل.
بالکل،
وای د جنگ د ختمولو لپاره جنگ. ګومان کوم اورویل غواړي چې د استبداد د منطق د منطقي افشا کې، د استبداد په فکر کې او د استبداد په دلایلو کې تناقضات افشا کې. یعنی دوی چې دی بې معنا خبرې کوي خو په زور یې په خلکو مني. ګومان کوم دی دا ویل غواړي
خو دا داسې یو شی نه چې بالکل یو خیالي خبره ده. یعنی دا شی دی
چې
په واقعیت کې رساله لري، کله چې ډیر خلک یې چې پر سول باندې باور ونه لري او د جګړې اته پر دې باور یې چې اته د جګړې د لاسه د لارې او د جنگ د لارې او د تشدد د لارې او د وژنې د لارې
یو شعار پیدا شو د دې ګوند د دې واکمن ګوند چې جنگ سول ده. بل شعار څه شی دی؟
بل شعار دی خپلواکي غلامي ده. یعنی تاسو باید غلامان اوسئ چې خپلواک اوسئ.
یعنی تاسو باید د حاکم ګوند ټولې خبرې ومنئ، په پټو سترګو یې اطاعت وکړئ،
تاسو خپلواک
چې د سم ژوند څښتنان شئ.
بالکل،
کینه ناممکنه ده. بل شعار څه شی دی؟
یو بل شعار دی چې بې خبري ځواک یا پیاوړتیا ده. اند هر څومره چې بې خبره سو غونډه شي
په استبدادي نظام کې د زور او ظلم او زیاتی په سیستم کې، د زور او ظلم په ټولنه کې هغه خلک چې په هیڅ خبر نه دي هغه محترم خلک دي، ځکه چې هغه په پټو سترګو د سالمانو او د واک او زور د خاوندانو خبري مني، نو بنان دوی شاغلي خلک پکې.
بالکل،
دلیل نه راوړي، شک نه کوي، استدلال نه کوي،
د
بس دوی بس سم خلک دي،
استدلال د دولت سره نه کوي، د دوی باندې چې مسلط خلک دي دغه څخه د پښتني توان نس پیدا کول، ځکه چې څوک معلومات نه لري هغه د چیش په اړه کې د چا څخه معلومات وغواړي. چې دولت څخه او د دیموکراسي په نننۍ نړۍ کې پر مختلفو نړۍ کې او ولسواک ټولنه کې د دیموکراسي یو بنسټ هم دا دی چې ولس باید معلومات ته لاسرسي ولري.